السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه په بخنی سره نن یک شنبه د حمل یاوري څلورویشتمه او د اپریل 13مه نیټه د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیروت په نوم سرحدي سړک د رغولو چارې به سکال بشپړ شي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ایران یو اقتصادي پلاوی د دغه سړک کار له نږدې کتلی دی. یاد سړک د ایران د شمالي خراسان ولایت ماهیروت سیمه د فرال ولایت سره نښلوي. د ایران سفیر ویلی د دغه لارې په جوړېدو به د افغانستان او ایران سوداګریزي اړیکې لا پیاوړې شي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رسول مهاجر دی و پلاوی په مشرۍ فرا ولایت تللی وو او هلته د طالبانو له والی سره د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې وې. ایران د سیمې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري او طالبان هم ایران خپل ستراتیژیک ګاونډی بولي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمی دا به میلیونونه افغانان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر موتین تا چیموکا فرانس پرس اجانس ته یوه مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوه ویلي دوی یوازې د اړمنو افغانانو د نیمایي برخې لاسنیوی کولی شي او نورو اړمنو ته بودیجه نه لري. نوموړی پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کړی چې د افغانستان لاسنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی ویل چې له افغانستان او یمن پرته څو هیوادونو ته ځنډول شوی بشری مرستې له سره پیلوي. د دغه وزارت ویان دی تمی بروس ویلي و چې افغانستان او یمن سره بشری مرستې ځکه نه پیلیږي چې په خبره یې طالبانو او حوثیانو ته یې ګټه رسیږي. د طالبانو د اقتصاد وزارت بیا وویل چې دوی د امریکا له مرستو هیڅکله ګټه نه اخلي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکې شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کړي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبه په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خپره کړه او ویل خبرې اترې مثبتې او رغندوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هوار کړي. او د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو د پراختیا خبرداري ورکړې ده. کاتس په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداري پرون شنبه وروسته له غو ورکړ چې غزه کې پر یو امنیتي دهلیز ولکټینګ کړه. د فرانس پرس په وینا په دغه خبر پاڼه کې د غزې د خانیونو سو شو خواسي مول لزګونه زره اوسیدونکو غوښتل شوی چې خپل مینه تخلیه کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر یو ځل بیا د فلسطینی ډلې حماس د لمنځه وړلو او د هغوی له منګولو د ټولو اسرائیلي برمته شو د خلاصونو غوښتنه کړي. اسرائیل دغه خبرداري داسې وخت ورکوي چې حماس وسلوال ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي ویلي دي چې دوی د اوربان په هوکړه کې پرمختګ کړی دی. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی او موندلی شئ. په پاکستان کې یو شمیر فعال افغان میرمنې وایي افغانستان ته په ستنولو یې ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي.
د مدت یک و نیم ساله که اینجا مادیم هر جایی که مثلا نمیردادیم جواب نرسدام.
خود یو نیم کل که مو چه ها چری ایمیلو نوست و الکم زواب متلاس نکرد. سال پاکستان پلتا بلزای نلرم.
پاکستان که میشت حقا کسان هم ورته اندیکنه لری چه امریکایان و سرای پا افغانستان که کار کرده.
هغه افغانان پاکستان کې اوسی د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې لري جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي.
ایران او امریکا د اټومي پروګرام په اړه لومړی پړاو خبرې پای ته رسولي او د دویم پړاو لپاره یې نیټه مشخصه کړې. او د خوست په تڼیو کې سږ کال د بادامو باغونه زیات شوي.
یوا غرایز علاقه وای چې په زراعتي ځمکه بدله کړه. سږ کال بادام ښکلی ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
نو راپورونه هم شته. هیله ده د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او افغان خبريالانو په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی دغه غوښتنه د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړو او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي په ګډون د پاکستاني چارواکو سره په رسمي غونډه کې مطرح کړې ده. د دې غونډې ګډونوال وایي چې پاکستانی چارواکو ته د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یې پنځه مادیزه تګلاره وړاندې کړې. په ورته وخت کې په دغه هیواد کې یو شمیر میشتې معترضې ښځې وایي چې که افغانستان ته بیرته ستنی شي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دغه هیواد کې یو شمیر میشتې افغان معترضې میرمنې وایي چې که بیرته افغانستان ته ستنې کړل شي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. ای
حکم که بر ما داده مثل یک حکم مرګ است. وخت ما از پاکستان دیپورتام با وجود کې خانم تنانسم دو دانه تپ پرترک داره.
شاید نظام یو له هغو خزینه معترضو ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دو او پر خزینه معترضو د فشارونو لزیاتې دو ورسته دغه هیواد پریخود او پاکستان ته پناه یوړه. د ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې هیڅ دریم هیواد ته د تاک لپاره کومه دوسیه نسته او د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو خبر سخت اندېښمنه کړې ده.
د مدت یک و نیم سالی که اینجا مودیم هر جایی که مثلا ایمیل دادیم جواب نرسیده و فعلا به هیچ جای غیر از این پاکستان.
په دې یو نیم کال کې مو چې هر چیرې ایمیلونه واسته ولکم جواب مو ترلاسه نه کړ. زه له پاکستان پرته بل ځای نه لرم. دا زما لپاره واقعا ټکان ورکوونکی خبر و چې نه افغانستان ته تللی شو او نه دلته پاتې کیدی شو.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په روسیه کې په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او افغان خبريالانو د افغانستان د ولسی جرګې د بخانی غړي فوزیه کوفي په مشرۍ په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې ده. دوی په اسلام آباد کې د هینا رباني کهار پشان د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غړو او د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په یوه رسمي غونډه کې چې د شنبې په ورځ د اپریل پر 12مه جوړه شوې وه وړاندیز وکړ چې د هغو کسانو نوملړ چمتو کړي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو وروسته به له ګواښ سره مخ کیږي تر څو په خبره یې د جبري ایستلو مخه ونیول سي. د دې غونډې یوې ګډونوالې او په پاکستان کې میشتې افغان معترضې جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې له افغان کډوالو د ملاتړ په اړه پاکستاني چارواکو ته یوه پنځه مادیزه تګلاره وړاندې شوې ده. نوموړی په دې ناسته کې د مدرسو یو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خاصه اول مایی بود که اشخاصی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن اولین حقوق بشر اولین
زمون لومړنی غوښتنه ده و هغه کسان چې د آگست 15 وروسته پاکستان ته راغلي مثلا د بشري حقوقو قانون فعالین پخوانی پوځیان ترنوالان او هغه خبریالان چه په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخ دی او پاکستان کې پناه اخیستې ده او هغه کسانو چې په ملګرو ملتونو کې نوملیکنه کړې هم باید مشخص شي چې له جبهې ایستلو سره مخ نه شي او زموږ دریمه غوښتنه له دریو تر شپږو میاشتو د ویزو تمدیدول وه.
د فوزي کوفي په مشرۍ دا غونډه وروسته له هغې جوړه شوې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک شوی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 10مه نیټه اعلان وکړ چې په زرګونو هغه افغانان چې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده که د اپریل تر پایه له پاکستان ونه لیږدول سي د دغه هیواده به وایستل سي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو افغانستان ته د افغان کډوالو پر بیرته ستنولو اندېښنه ښودلې او ویلي وه چې دوی د ګواښونو له امله د دغه هیواده وتلي او که بیرته واستول سي د جنسیتي ځورونو ناقانونه اعدامونو خپل سرې نیولو شکنجو او د غږونو د ځپلو په ګډون به له جدي ګواښونو سره مخ سي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسنادو افغان کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو افغانانو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې له امله یې تر اوسه زرګونه کسان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې تم کیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې د روان اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15000 افغان کډوال له پاکستانه استل شوې دي. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې شمیر کې له 4000 ډیر په جبري ډول له پاکستانه استل شوې. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر کډوال چې تازه له پاکستانه راستانه شوي او د تورخم په جوړ شوي کمپ کې استوګندې وایي چې د ګڼستونزو سره مخامخ دي او سم لاسنیوی نه کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې د روانې اپریل میاشتې په لومړۍ لسو ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه شمیر کې 14,000 ډېرې په جبري ډول ستانه کړل شوي. د این ایچ سی آر په راپور کې راغلي چې د اپریل له لومړۍ نیټې تر لسمې د افغان کډوالو د ډیپورټ کولو په کچه کې د 2023 کال د نومبر د میاشتې د ورته مودې په پرتله 1.5% زیاتوالی راغلی. د راپور په ټکو دغه راز د اپریل په لومړیو 15 ورځو کې 1,455 افغان کډوال توقیف شوي چې دا د روان 2025 کال د نورو میاشتو په پرتله تر ټولو لوړ شمیر دی. د پاکستان حکومت د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې په دې هیواد کې د افغان سیټیزن کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو عملیات چټک کړي دي. دغه هیواد د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ 1 دی په دې هیواد کې میشت ټول بیا اسناد او د غراز د ایس سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي. په همدې حال کې د ایس سی یو کارت لرونکي افغان کډوال چې تازه له پاکستانه ایستل شوی او اوس مهال د کډوالو لپاره د طالبانو د حکومت لوري په تورخم کې په یو جوړ شوي کم کې استوګن دي، ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته اړتیا لري. دی چې نظر محمد نومیږي او د اته ماشومانو پلار دی. ازادي راډیو ته وویل
بچی مې دي، ولورګانې مې دي، یو لکه زوی مې دی، لس میاسو کور والا مې داسې د ژوند مسله د زړه تکلیف ده. غوړي وریځې چای بورا لوبیا نور دغسې خوراکي مواد چې نن کوم دي غذا لکه د هر څه ته ضرورت لرو چې کومک موږ سره وشي.
په ورته وخت کې د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال ملک خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی په سیمه کې د پولیسو چاپی روان دي او ګڼ افغانان پولیسو له ځان سره وړي دي. پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوی او له پاکستانه غوښتل شوی چې دغه پریکړه بیرته واخلي. خو وړ مورز د اپریل په 10 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او دا چې د ضرب الاجل موده نه غاسول کیږي. نو موړی ویل چې په پاکستان کې 15,000 افغان سیټیزن یا ای سی سی کارت لرونکي کډوال ثبت او رجستر دي. پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل پایل کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې تر دې دمه ټول ټال 19,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې له 15,000 ډیر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. ازادي راډیو پر انټرنیټ کې هم خبرونه لري او پر انټرنیټ سربیره د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ 1290 چپو او په لانډو چپو کې اوریدلای شي. بیا هم د پاکستان په موضوع کې تمکیګ ول پاکستان د افغان پناهغښتونکو د وستلو اعلان په دې هیواد کې هغه په زرګونو میشت افغانان اندېښمن کړي چې درې مهوادونو ته د تک کې سونه لري. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت هغه خبرداري اندېښمن کړي چې ورته ویلي دي چې د اپریل تر پای باید ووزي کنه دوی به هم ممکن افغانستان ته ډیپورت کړي. له همدغه کډوالو سره چې درې مهوادونو ته د تک په نیت هلته په پاکستان کې ډیر دي زموږ همکار خبري کړي او دا راپور پرې راستولې دي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناهغښتون کې چې د دریمو کډوال منونکو هیوادونو ته د تک کیسونه لري له دې هیواده د دوی د ایستلو په تړاو د پاکستان وروستي اعلان سخت اندېښمن کړی دی. دوی وایي په افغانستان کې ژوند د مرګ لګواخ او په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخ دی. دغه افغان پناهغښتون کې وایي د پاکستان د اعلان لمخې په دې هیواد کې میشت ډیری مدني ټولنو افغان استازي د بشري حقوقو مدافعین، خبريالان او د تیر جمهوریت حکومت منسوبین د ریپورت لګواغ سره مخ کیږي. په اسلام آباد کې میشته افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا متحده ایالاتو سره د ایس ای وی کیس لري د نوم د نه ښودلو او غږ بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
خدا مسله تر ټولو ډیره هغه چاته جدي ده چې هغه په تیر جمهوریت نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوی دي، ځکه طالبان وخت په وخت هغه خلک چې د امریکا له متحده ایالاتو سره یې کار کړی دی هغوی بندیانوي، شکنجه کوي او له کړاوونو سره یې مخ کوي. نو په دې حساب دوی له لورې دغه اعلان چې افغانان جبري اخراجوي دا دردونکې ده او ګواښونکې ده.
په پاکستان کې میشته یو بل افغان پناه غوښتونکي میر رحمان ازادي راډیو ته وویل،
دغه پریکړه ډیره خوشنونکې او ډیره تهدیدونکې پریکړه ده، ځکه چې ټول غلي هغه افغانان پاکستان کې اوسي د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې ډیر جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي، ځکه چې په دغو ډله کې د بشري حقونو فعالان، د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان او همدارنګه پخواني افغان نظامیان، نو دوی ټول شامل دي په دغه ډله کې.
دا اندیښنې وروسته له هغې دي چې د اپریل په لسمه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې هغه زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته یې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي که د اپریل تر پایه له پاکستانه انتقال نشي ښایي له دې هیواده وویستل شي. د دې وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کنفرانس کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو د راپورونو پر بنسټ د امریکا له لوري د افغان پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د ځنډ له امله شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت له رسیدو وروسته د جنوري په 6مه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډاوه. دغه افغانان تر ډیره پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د ګواښونو له امله پاکستان ته تللي. که څه هم د تېرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې میشتو زرګونه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه وکړه چې دوی دې د اخراج له امر مستثنا کړي او دا چې دوی ته د کیسونو تر څېړنې پورې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکول شي. خو د پاکستان وروستي اعلان ته په کتو داسې فکر کېږي چې دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو دې غوښتنې ته ډېر پام نه دی کړی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
وسم ورزو خوست د خوست ولایت د تنیو پولیس والی کې ځای خلکو د بادامو تر شلو ډیر باغونه ایخي چې د هغوی په وینا سکل به حاصل هم وکړي. دوی زیاتوي چې د بادامو د باغونو له جوړولو هدف دا دی چې په غریزو سیمو کې د ځنګلونو وهل شوی ځایونه بیرته شنه شي او له دې لارې د خپل کورنیو اقتصادي اړتیاوې هم پوره کړي. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د خوست ولایت تنهی ولسوالۍ د دخه یو سیدونکو په خپل هغه غریز سیمو کې د بادامو نیالګي کې نوري او باغونه جوړ کړی چې په خوا په کې ځنګل وهل شوی او هغه ځایونه لون او ځنګل سپین شوی ول. سیموال وایي په یاد سیمه کې د بادامو تر شل زره ډیر نیالګي کې نوري چې اوس یې ګل کړی او دوی هیله مند دي چې ښه حاصل او فصل به ورڅخه ترلاسه کړي. دا تنه د دخیو اوسیدونکو نقیب الله تول
دغه ابتکار د دخیو د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غریز علاقه وای چې په زراعتي ځمکه بدل کړه. ساکل به ان شاء الله دا بغه تاسو ولیدل چې د هر یو بادام مخکله ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
د تنه اوسیدونکو وای د بادامو باغونو سره نه یوازې د ځنګلونو وهل شوی ځایونه بیا شنه شوی، بلکې ترڅنګ د دې ځای لسګونو ځوانانو ته پکې د کار او مزدوري زمينه هم برابره شوې ده. د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو غازی ویل،
دا زینه دغه خلوص پتیوي همې کې کله مشورونه تصمیم ونیو چې په دا کې مقصد بغ جوړ کې د بدون کې کنوي بدون زړغونځي مټک یو په کلی تا خلک ځوانونو ته کور کې پیدا شي او بل به د منطقه کولی شي سمسره بشي.
د تنی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عمران بیا له خلکو غواړي کنيګدې ځای کې غرونه دښتې غونډي او داسې ځایونه وي چې کرن او نور برخو کې ورڅخه استفاده نوي شوي په ورته توګه دې پکې ونی او نیالګي کې نوي
دې په را باندې بوخ په شکل کور ونه او خلی مټاک شو بدون شو د خیس په منطقه کې خکور ور کوي خوده کې دا ونه اې دې په اقتصاد کې مهم رول بولو بوي.
بلوری ته ځای مسؤلین د تنوی د اوسیدونکو لخوا د بادامو د باغونو د جوړولو او پغرونو کې د نیالګي پر کېنولو خوخي څرګندوي او وایي دوی به د خپل امکاناتو په چوکاټ کې له دې خلکو سره مرسته وکړي. د کرنې رئیس شیر محمد زبی وویل،
په خوست کې سی بادامو ښه نتیجه ورکړې ده، هغه په ګربزو په تڼیو او په نادرشاکو ټول سالې کې، ځکه د دغو ساحو یو اندازه رطوبت کم ده، آب و هوا او د بادامو لپاره مناسبه ده.
د خوست د تڼۍ د غریز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي داسې مهال په خپلو غرونو او غونډیو کې د بادامو د زرګونو نیالګیو د کینولو او د یو شمیر باغونو د جوړولو خبرې کوي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په وروستیو څلورو لسیزو کې د تڼیو د غرونو ځنګلونو ډېرې برخې هم وهل شوي دي. د کتونکو په وینا ځنګلونه چې یوه طبیعي شتمني ده، د خلکو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو، د چاپیریال د سمسورتیا، د هوا په صفایي او د طبیعي پیښو په مخنیوي کې مهم بلل کیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو سم ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکي شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو ته دوهم پړاو غونډه ترسره کوي. د دواړو خواوو ترمنځ خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبه په ورځ ناوخته یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې خبرې اترې مثبتې او راغندوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ځانګړي استازي سټیفن ویټکر ټینګار وکړ چې هغه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه یو ماموریت ترلاسه کړی چې که امکان ولري د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. د امریکا او ایران د استازو له دغو خبرو څخه مخکې ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې که ایران له خپل اټومي پروګرام لاس وانخلي نو د اسرائیل په مشرۍ به له پوځي برید سره مخامخ شي. متحده ایالات د ایران د یورانیم او د زیرمو په اړه مخ په زیاتېدونکي اندېښنې لري. تهران بیا وایي چې د اټومي وسلو د جوړولو پلان نه لري او د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ییز دي. د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اپریل د 19مې خبرو اترو په اړه شوې موافقه اعلان کړه او ویل چې د راتلونکي غونډې موضوع به د تړون عمومي چوکاټ په اړه بحث ته وقف شي. امریکا او د نړۍ نورو قدرتونو د 2015 کال په جولای کې اټومي تړون ته ورسېدل خو ټرمپ په 2018 کال کې اټومي تړون څخه امریکا وایستله او دا یې په تاریخ کې تر ټولو بده معامله وبلله.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوس راځو د دې ته چې اکثره ماشومان له رسم سره مینه لري. علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ خل دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو د هنر ته آیا چا پام کړی؟ زموږ همکار له یو شمیر ماشومانو او لویانو سره په دې موضوع غږېدلې ده. سنا کاکړ دا راپور پرې چمتو کړی.
زما رسمونه خوښ دي. ګوګل ګوډې مړه سنا او سلالنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وای درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بیلابیلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او انکیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل:
زه خو د حیوان او د انسان رسم سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمي زده نه و. کله اوس مو چې رسمي کم، انسان رسمي ډیره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمي کم.
ډیره ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چللو، یا نو یې ډېر تعریف اورېدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یاد هم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوم، زده مې دي او خوښ مې هم دي، لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
داینده مې خوښوم یک معلم رسم شوم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سیدی په باور رسمونه او انځورونه سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم را شمېري.
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انزورګری سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپیریال له خلکو احساسوي یا هم کوم خیالونه چې لري، دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سروکاري له انزورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو یې وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ سره سیدي په خبره، باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د 1.5 مادې د 2 بند پر بنسټ، حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي، مسؤلینې وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړي چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لاره اچولي، چې وروستی کنکور مو 2 میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې، تر څو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته شي.
رسامۍ انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړی کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی د دې خبری خبرونې د پای شیبو ته رسیدلې یو. تاسو به خبرې چې په خبرونو کې مهم واوریدل چې ایران هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کې، په دې اعتراض کې ایرانی چارواکو ویلي چې سکل به د ایران او د فرات ترمنځ یو سړک هم په پخ ډول ورغول شي. دا چې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګری اړیکې څومره دي، په همدې اړه زما همکار د سوداګری خونې له مشر خان جان الکوزي سره مرکه کړي.
زمونږ زیاترین کاروبار د وارداتو چې دی د ایران سره دی، د ایران سره کم 3 میلیارډ ته رسیږي زمونږ واردات، او دا غیر نه وروسته زمونږ واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او ګاز تیر وړو، او زمنان د هندوستان او چین او عربي هیوادونو نه هم موږ واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږ واردات شته. د خو ورځ په ورځ کمیږي، تقریبا 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت تم په خو لرل وسته او 700 میلیونه ترټیټ شوی دی.
او الکوزه سیم د صادرات په اړه هم کراته وایي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثر زراعتي دي او معدني دي، نو زراعتي صادرات زمونږ اکثر پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزی او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړل، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثره هندوستان ته ځي، او د کال تقریبا 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې مونږه وچه میوه هلته صادروو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسو سوداګریز اړیکی لرئ؟
ټول همسایګانو سره روابط خدي په تجارتي لحاظ باندې. زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي، خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږ میوه عمل ته مارکیټ نه لري اکثره، دوی ما غا نه میوه لري. اما معدنم جی بعض ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادریږي.
د سوداګرۍ خونی د مدیر پلاوی مشر خانجان الکوزی و.